द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړمه شي ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 22 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې 9 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی په دیو ساته خبری خبرونه کې زما هوش چلیل
او ز شعیب زاده
تاسو ته هر کلی وایو او قدر من اوردونکو او کتونکو نن به کوم مهم رپورټونه په دیو ساته خبری خبرونه کې وړاندې کوو حال وړاندې کوي شعیب زاده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په ابتاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې په سر جوړ شوی ابتاباد کمیشن رپورټ ولستا په ډاګه کولو ته تیار دی خو څېړنکاران د دومره اوږدې مودې وروسته د رپورټ پټ ساتلو او ذمہوار خلکو ته سزاګان ورکولو په سر پوښتنې راپورته کوي
او ګران اوریدونکو کتونکو نن به 19 پروګرام پښتون کنکشن هم د یو ساته خبری خبرونه برخه وي چې په کیسې مې او نړۍ په حق لا مهم رپورټونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو
اخو افغان صدر اشرف غنی وار بیا ویلي افغان طالبانو سره د سولې خبرو نه علاوه بل څه منلو ته تیار نه دی د صدر ویان د وخان مینپال ویلي د ملګرو ملتونو د تور فهرست نه طالب مشرانو د نمونو لرې کولو کار به هم د افغان حکومت په وینا کوي
دا او یو شمیر نو رپورټونه په دیو ساته خبری خبرونه کې لرو چې وار په وار به تاسو وړاندې کوو ډیو ریډیو او ټی وی سره اوسئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري وړاندې کوو ډومبی رپورټ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د القاعده مشر اسامه بن لادن په ابتاباد کې د سو کلونو پورې پاتې کېدو او بیا امریکایي پوځ د لاسه وژنو د پلټنو لپاره جوړ شوی د ابتاباد کمیشن لخوا تیار کړی شوی رپورټ په ډاګه کولو باندې غور کوي نوموړي خبریالانو ته ویلي د کمیشن جوړېدو وروسته د دې رپورټ هم خلکو ته ښکاره کول پکار دي هم په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیرویل چا را لګرې دي تاسو پام را ګرځو
د شخصي ټلویزیون چینل تر مخه د بوسنیا د دورې نه په واپسې میډیا سره خبرو کې وزیر اعظم ویلي چې پاکستان ته په رسیدو باندې د ایبټ آباد کمیشن رپورټ ام کولو د معاملې جاج اخلي او وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړې چې یو کمیشن جوړیږي نو باید چې د هغې نتایج دې هم عام کړي شي د نړیوالې د ایبټ آباد کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال د دوی د کمیشن رپورټ ام کولو مطالبه کړې وه او د دې وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویلو چې هغه به وفاقي کابینه غونډه کې د ایبټ آباد کمیشن رپورت جاری کولو مطالبه کوي د جسټس جاوید اقبال د بیان وروسته پاکستان کې په پارلماني حکومتي او ولسی کچ د ایبټ آباد کمیشن رپورت جاری کولو غوښتنه حمایت پلیدو کې راځي او په قومي اسمبلی کې دغه رپورت جاری کولو لپاره یو قرارداد هم جمع کړی شوی دی جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ یا د دې د انکار کولو نه ډډه کوي خو د ویلي دي چې د کمیشن په رپورت کې د اسامه بن لادن خلاف شوی عملیاتو په سر د ناکامۍ ذمہوار پاکستانی عناصر په نخښه کړی شوی دی د نړیوال ترهګر شبکې القاعده مشر اسامه بن لادن د مئی میاشت کال 2011 کې د امریکای هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او د هغه وخت د واکمن پیپلز ګوند یو اهم لیډر او په برتانیه کې د پاکستان په خوانی سفیر واجد شمس الحسن دغه عملیات د پاکستان د دفاعي ادارو یو لوی ناکامي بلی او د کمیشن د رپورت جاری کولو مطالبه حمایت کوي
ہماری جو فوج تھی ہمارے جنرل آزاد تھے پتہ نہیں کیا سورے تھے کہ ان کو بالکل سوتے ہوئے پائے گا کیونکہ انہیں پاکستان کی سرحدوں کی پاکستان کی بقا کا کچھ خیال نہیں تھا کہ جہاز آتے ہیں ہیلی کاپٹر آتے ہیں
دی وای چې په دغه شپه پاکستانی فوجي جرنیلان اوده پراتو او امریکاني فوج پاکستانی خاوره باندې کامیاب عملیات تر سره کړل خو د واجد شمس الحسن په خبره د پاکستان د فوج جرنیلانو سره د ملک د خپلواکۍ ایس فکر نو واجد شمس الحسن دا وکوي چې د پاکستان خارجه دفتر د اپریل میاشت کال 2011 پورې د پاکستان او د امریکې د استخباراتي ادارو ترمنځ د نږدې همکاري پخلی کولو خو بیا د مئی په میاشت کې د اسامه بن لادن خلاف شوی اپریشن باندې د پاکستان خارجه دفتر خوله وتړله واضح دی وی چې د اسامه بن لادن د وجنې وروسته را پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې اغیزمنې شوې وې او پاکستان په امریکا باندې را پاکستان په حق له د بد اعتمادۍ او د اسامه په معاملې د بې باورۍ ساتلو الزامونه لګولي وو. خو د امریکې دریځو چې که پاکستان ته د دې اپریشن په حق له د مخکې نه ویلي شو نو بیا پاکستان کې د اسامه بن لادن همدردانو اسامه ډډې ته کولی شو. ایبټ آباد کې د فوج تربیتی مرکز سره نږدې د اسامه بن لادن موجودګۍ د وجې د پاکستان استخباراتي ادارو په لهم ګوتې اوچتېدلې. د کوم په هکله چې جوابونه چې د مبصرینو په وینا کېدلی شي چې ایبټ آباد کمیشن رپورټ کې میلاو شي. خو د پاکستان د فوج یو پخوانی جرنل اجازاوان د دغه تاثر نفي کوي او وایي
اگر آئی ایس آئی کو پتا ہوتا تو اگر انہوں نے اس کو پروفیشنلی پروٹیکٹ کرنا ہوتا کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے اور ہم نے اسے بچانا ہے تو پھر ایک ملک کو یا اس کو یہ تو اتنا انڈر ریٹ نہ کریں کہ وہ اپنے ایک اتنے بڑے ایسٹ کو
دے وائی کچھر آئی ایس آئی اسامہ لپنا ور کولن بیا آئی ایس آئی دم رحم کمزور نو چھ دیا پٹ نوش ساتھ لے. د پاکستان مرکزی حکومت ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ عام کول مطالبه حمایت په یودا سے محال کوي چې کوټه اسپیټال چودنه په اړه جوړ عدالتی کمیشن د داخله چارو وفاقی وزیر باندې سخت نیوکه کړې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد.
اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے خدم اردن کو دا پاکستان وزیر اعظم اور پاکستان مرکزی حکومت دا ایبٹ آباد کمیشن دا رپورٹ خپرولو دا خبر په داسې محل کړی دا چې هم تیر اونۍ دا کوټه کمیشن دا رپورٹ وروستو کې یو خوا مرکزی حکومت د بلوچستان صوبایي حکومت باندې نیوکه شوې دي بلخوا د کورونو چارو وزیر چودنی سار باندې هم نیوکه شوې دي او د هغې د زنو تندرو تنظیمونو چې پاکستان کې بندیز لګېلې د هغې د مشرانو سره د ملاقاتونو خبره پکې هم شوې وه. د دغه رپورټ د خپرېدو وروستو که څه هم حکومت په دغې باندې څه نه دي ویلي خو چودنی سار علي خان خپل سپیناوی کړی دی ویلي دي چې زه به د کمیشن د ځینو پوښتنو ځوابونه ورکوم. څېړونکي وایي چې د ایبټ آباد کمیشن د رپورټ په دې وخت کې خبره کول د عامو خلکو یا د ولس د کوټه کمیشن نه پام اړول دي سره د د پاکستان پیپلز پارټي او مخالفو ګوندونو باندې فشار اچول دي ځکه چې د ایبټ آباد کمیشن رپورټ د پیپلز پارټي په حکومت کې تیار شوی او دغه حکومت دغه رپورټ ولس ته نو خبر کړي. په دې اړه باندې زموږ همکار محمد اکرام په سیمه کې د ډیو ریډیو سړنکار اسماعیل خان نه پوښتنه کړي په شریکه اورو.
دا روزو کې چې کوم د سېنات د سټانډینګ کمیټې میټینګ کو نه پای کې د ایبټ آباد کمیشن چې کوم مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال نو هغه نه پکې پوښتنه شوې او هغه بیا پکې دا ویلو چې د کمیشن کوم ریکمنډیشنز کوم سفارشات وو په هغه باندې کامل شوی نو کېدی شي دغه د کوټې پرشانت چې څنګه څنګه پیښې کېږي دغه رنګه پیښه بیا نه کېدی. نو دغه نه دا باس را شروع شو خلکو ترایات شو چې د ایبټ آباد کمیشن یو رپورٹ هم دی کمیشن خپل رپورٹ هم پیش کړی دی او هغه سره د دې چې داغه وخت حکومت دا اعلان کړو چې دا رپورٹ به دی ښکارا کوي اوس پورې هغه رپورٹ حکومت نه دی ښکارا کړی. نو د دې د وجې نه په دې ملک دا باس را شروع شو د خلکو پام ورته ځل بیا رو ګرځېدو چې او مطالبه شروع شو چې د ایبټ آباد کمیشن رپورٹ ته بار تر وځي.
ها اسماعیل صاحب سیوینی په پاکستان کې وړاندې هم یو ډېر غټ او مشهور رپورٹ مخې ته راغلی و چې هغه د هغې د نوم نه ډېر خلک واقف دي حمود الرحمن کمیشن. سوینی که چېرې دا رپورٹ مخې ته راشي او په دې کې د مهمو تنانو یا د پوځي چارواکو نومونه مخې ته راځي نو آیا ممکن ده د سزاګانو ورکول هغه خلکو ته؟
نہ هغه کې که تاسو ګورئ نو دغه جسټس جاوید اقبال په خپل خبرو کې دا خبر هم کړو چې هغه شخصي ذمہواری نه ده پچا لګولې د ادارو ذمہواری خامخا په نخ کړې ده چې کم ادارې دي دا چا د لاسه سلاپسس شوې دي کمزورې پاتې شوې دي چا نه خبره دغه شوې ده خراب شوې ده نو دغه ادارو دغه کړې دي نشاندهي کړې ده. نو ظاهر خبره ده که په دې کې دغه رنګ ادارو نوم راځي نو دغه ادارو خپل حساسیت په دې باندې ضروری بیا به دغه نه جواب طلبی کیږي چې دا رپورٹ بهر روزی نو کوم ادارو چې کمزوري خوتل دی یا د چا کوم دا فرض او چې په دغه اسامه بن لادن یا دغه په مومنت یا دغه د حواله سره یا په پټاباد کې د پاتې کېدو د حواله سره و سره معلومات نو یا تنه چرته کې کوتای شوی دا د پاغه باندې به نیوکی کیږي او بیا مطالبه کیږي چې دغه رنګ ادارو باره کې د اصلاح د پاره دی سګامونه پورته کړی شي نو دا یو مسله پکې ضرور شته دی په زمانه دی خلک شخصي ذمہاری به د ادارو د ذمہاری په حواله کې دي شي چې حساسیت هم د کوي وګړه دا چې دا رپورت بهر راغلی نه دی او دینه مخکې چې تاسو څنګه ویل نو د پټاباد کمیشن نمک کې د کارګل کمیشن جوړ شو هغه هم خپل رپورت پیش کړو هغه هم بهر نه دی راغلی د دغه تاسو خبر وکړه د محمود رحمان کمیشن دغه نمک کې اولډي یو دغه شو 14 شو په دغه کې پندای کې بلاډ خلک پکې د شو د افغانستان د پاره چې کوم وصله راغلی و دغه په ډیپو کې دماکه شو هغه رپورت هم نه دی راغلی دا چې ګڼ شمیر رپورټونه دي چې هغه کمیشن نه جوړ شوی دي کمیټې جوړ شوی دي خو د حساب د موضوع د حساسیت په وجه باندې هغه راښکاره شوی نه دي
او اسماعیل صاحب یو مختصر پوښتنه به دا هم کوي تاسو چې څنګه ویلي چې په چا باندې د ذمہواری اچولو نه ډډه شوی هر اداره یو مشر د هغې ذمہواری اخلي مشري کوي سوینه چې دا به یو ډیر سافت او ډیر کوشش په شوی وي چې ګینه په چا باندې ذمہواری نه وي اچولې شوی ګینه
دا خو جاوید اقبال صاحب دا خبره کړې ده چې شخصي ذمہواری نه دا جوړ شوی پیدارو ضرور دغه شوی دی چې دا کم پیدارو دی دغه نسو چرته کې دغه شوی د کوتاهي شوی د غلطی ته شوی دا یا خپل کار صحیح طریقې سره نه دی کړی خدا خبره و چې په هغه وختو کې پارلیمان ته چې د ایسای هغه وخت چې کوم مشرو شجاع پاشا غي ورته وړاندې شو او په غي باندې ډیر سخت تنقید شو ډیر زیات په مخبازي خلکو په تنه دا غوښتنم کړو چې باید غي د استعفا ورکی د خپل چوکې نه ځکه چې ځاتی نیکو نیو کوم په غي باندې کېدی او دا په دغه باندې کېدل نو دا خبره ده چې اوس کدا رپورٹ بیا راځي او نواز شریف صاحب اوس ته هم ویلې چې هغه په دې باندې بغور کی اوس نه ځکه چې د خپلم انتخابي چې کوم مهم پاغه کې بار بار دا خبره کوله چې د پټاباد د کمیشن رپورٹ به دی بهر تر روباسي دا خبر اوس بیا مرا مینتان ته شوې ده نو اوس په دې باندې خامخ بیا دا زور راځي نو اوس به دا کتلې چې دی واپس راشي آیا واقعتا د سنجیده دي کنه د ځان خلاصولو د پاره ځل بیا دا خبر وکړل چې د دې لاشین دی په دې باندې غور کوي
ډیر مننه اسماعیل صاحب موږ سره د خبرو کولو
السلام علیکم
ګنودن کو دا دی ریډیو دا کلمنودن کو وس د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حق تاسو رپورت وړاندې کو د پاکستان قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد غړو په قبایلی سیمو کې بلدیتي انتخابات د پښتونخوا د سوري لاندې د کول غوښتنه کړې ده د اتحادیه مشر نصر مومن ویلي د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې مشر منلی دي چې نږدې سل په سل ولز غواړي چې قبایلی سیمې د پښتونخوا سره شامل کړي شي ځکه بلدیتي انتخابات هم د پښتونخوا د قانون لاندې وشي نور تفصیل د ریور ریډیو خبريال ارشد مومن نورو
د فاټا سیاسي اتحاد غړو نن په مومند ایجنسی کې یو خبري غونډه تخپل وینا کوي چې پټا د زر تر زر خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د ترڅنګ د بلدیتي انتخابات د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن سوري لاندې وکړي شي د اتحادیه مشر نصر مومند وای اصلاحاتي کمیټې کال 2018 کې د بلدیتي انتخاباتو تجویز وړاندې کړي او پټا سیکټریټ کې دغه لپاره یو نوې څنګه جوړېدو باندې هم کار روان دی خو دوی غواړي چې د انتخاباتو اختیارات او قوانين د خیبر پختونخوا لاگو کړی شي
د ته دی بیل سیل نه جوړی کدی ته بیل سیل جوړی او زمونږه لوکل ګورنمنت الیکشن د بیل سیل لاندې کوي د دې مطلب دا دی چې د صوبای قوانين لاندې نه کوي نو دا راته وایي چې زه د صوبای سملای سشم د صوبای پختونخوا سشم نو په یو صوبا کې به دوه قانون چلیږي زما په سیمه کې به بیل لوکل ګورنمنت چلیږي په هغه کې به بیل لوکل ګورنمنت چلیږي نو دا زمونږه شکونه زیاتی دا سینسیریټی نه ده په کار دادا چې دغه ټولز زمونږ چې څومره نظام موږ د پاره جوړی زمونږ د پاره ډیولپمنټل جوړی زمونږ د پاره د لوکل ګورنمنټ الیکشن جوړی زمونږ د پاره څومره کیسه کوي نو دا د صوبای الیکشن کمیشن لاندې وشي او دې ته دی بیل ځانګړی سیل نه جوړیږي.
د مومند ایجنسی جماعت اسلامي ګوند مشر سید خان وایي چې جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه د پټه خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په حق کې دي او اصلاحاتي کمیټې هم دغه تجویز وړاندې کړي. نو باید چې راتلونکي انتخابات هم د صوبې قانون مطابق وکړي شي.
فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم شي نو بلدیتی نظام هم پکې راشي. کوم چې په خیبر پښتونخوا کې هغه بدلتم راشي وز هغه نه مخکې فاټا سیکریټ چې بلدیتی الیکشن کوي کنه دا ډېره عجیبه غوندي خبره ښکاري. دا خو به ما غشي چې هغه کوم مخکې چې څنګه لکه پولیټیکلی ولا کړو.
اتحادی غړو قبایلي علاقو کې د پاکستان نورو برخو نه وړاندې د مردم شماري یا سرشمیرنې غوښتنه هم وکړه او د پاکستان تحریک انصاف غړي ساجد خان وایي حلقه بندي یا سرشمیرنه د انتخاباتو وړاندې ډېره مهمه ده.
ګورئ لکه څنګه چې پاکستان 1947 کې آزاد شوی دی نو زه دا وایم چې زموږ د پاره اوس موږ هغه 1946 کې چې کوم سټرګل سټارټ وو نو زه وایم چې موږ اوس دا 1946 کې لګي. نو دا سیزونه چې کوم دي زموږ د پاره مردم شماري شي کومه ده دا په کار ده چې د ټول پاکستان نه رامخ کې کړی شي زموږ حق بندۍ به صحیح وشي. که چېرته د ډویژن په سطح باندې شي نو زما په خیر سره بیا زموږ هغه لاندې ډویژن باندې سرور تحصیل راځي. په هغې باندې که بالفرض یو ایم پی ای نو هغه د تحصیلونو کې څه حق تلفي ده.
د فاټا سیاسي اتحاد غړو ویناوه چې د یو څو تنانو په خواهش اصلاحات او عمل د ځنډ ښکار شوی دی او دغه د قبایلي ولس په تاوان دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
گران اردن کو اوکتن کو د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خپرونه لا جاری ده. تاسو د ڈیو ریڈیو سره د فیس بک تلاره هم ملګری جوړ دی شه وی او ای ڈیوا زمونږ د فیس بک ته پانه پته ده. او اوس بخښوي د اونیس پروګرام پښتون کنیکشن چې په کې سیمه او نړۍ په حق له مهم رپورټونه مرکې او سړنې وړاندې کوو. نو راځي چې په شریکه وارو او ګورو.
پښتون کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پروگرام موضوع څه ده؟ دا وخت په ګرد نړۍ کې یو شمېر ترهګر ډلې فعال دي. څېړنکاران په دې باندې فکر کوي چې د دوی مالی مرستې د چرته نه راځي. همدغه رنګې بحث دلته په واشنگټن ډی سي کې اټلانټیک کونسل چې د څېړنې اداره ده په دې کې څېړنکارانو او امریکایي چارواکو په دغه موضوع باندې بحث کړی دی. دوی پکې په خصوصي توګه په دغه خبره توجه ورکوله چې د دوی مالی مرستې ترلاسه کول دا وخت اوس یو غټ چیلنج جوړ شوی دی. پښتون کنیکشن لخوا یو ځانګړی رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
اټلانټیک کونسل د څېړنې اداره کې د بحث په څېړنکارانو وویل چې سویلي آسیا کې ترهګر ډلې د یو شمیر ذریعو څخه او په بیلابیلو لارو مالی مرستې ترلاسه کوي. د کم مخنیول چې اوس یو چیلنج دی، دغه لارې کمی دي او ذریعې څه دي؟ په دې بحث کې برخه اخیستونکي پرساد نلابتی وایي چې د یو شمیر ذریعو او لارو څخه ترهګر ډلې خپل مالی مرستې ترلاسه کوي. یوه مسله خو د ریاستونو لخوا له ترهګرو سره مرسته ده، نور بیا د جعلي کرنسیو یا ناچلو بانک نوټونو کارول دي، د نورو خلکو په نامه د ترهګرو پټ کاروبارونه دي، د بانکونو لوټول هم د ترهګرو د مالی مرستو یوه سرچینه ده، د چندو راټولولو پیسې، نشه یي توکو کاروبار او د حوالو په ذریعه د پیسو ترلاسه کول د دوی سترې مالی سرچینې دي. په پاکستان کې د ترهګرو مالی مرستو لارې نیول څومره ګران دي؟ د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي د ترهګر تنظیمونو د مالی مرستو د لارو څارنه کوي. وایي پاکستان کې دا مسله ډیره پیچیده ده، حکومت مخه نیولو ته ډیر چمتو ښکاري. د امریکا د خزانې د وزارت مرستیال سیکرټره جنیفر فاولر وایي
پاکستان ته چې کله زه تللی وم نو حکومت د حوالې په ذریعه د پیسو کاروبار په دغه مسله نظر ساتي، خو د دې مخنیوی ګران دی. او دا هم ګرانه ده چې په بانک کې کله یو کس اکاونټ خلاص کړي او بیا پیسې د بل مقصد لپاره کاروي نو د دې بیا پته نه لګي.
څېړنکارانو یې حقانی نیټورک په پاکستان او افغانستان سیمه کې یو خونړی ترهګر شبکه ګڼل کیږي. د ډیوه رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی مالی مرستې څنګه ترلاسه کوي، دې ته ځواب په دغه سیمه کې پاتې شوی امریکایي څېړنکار پې
پیټریکس داسې وایي چې د کوکنارو غیر قانوني کاروبار د لارې دا ډله ډېرې مالی ګټې ترلاسه کوي.
د پاکستان او د افغانستان په سیمو کې د ټولو نه لویه مسله د اپیمو کاروبار دی، ځکه چې د ډوډۍ کاروندا د دې سیمې په سویل کې او په خصوصي توګه افغانستان کې کولی شي، او دا بیا په غلا پاکستان ته راوړل کیږي او هم د پاکستان د لارو خپه اسانه غربي یورپ، سویلي افریقا او د دنیا نورو هیوادونو ته رسول شي. د اپیمو د پیداوار او کاروبار نه لوی پیسې ترلاسه کیږي، او په دې پیسې طالبانو نه یوازې په افغانستان کې ولی پاکستان کې هم خپل جنگ توت ساتلې دي.
د سړنکارانو په خپل خبرو کې زیاته کړه چې څنګه ټیکنالوژي ترقی کوي نو همدغه سور سره د مالی نظام غلط استعمالولو نوې نوې طریقې رامنځته کیږي، او دا اوس د ټول نړۍ لپاره یو چیلنج دی. دوی زیاته کړه چې کم هواد کې تر هغه ډلې ډېرې فعال وي نو موثره کاروایی هم د دوی پر ضد د دغه هواد حکومت کولای شي.
د افغانستان پاکستان په سیمه کې غټي تر هغه ډلې دا وخت فعال دي چې په نړیواله کچه په دې باندې باندې سم لګیدل دي، هغه ک لشکر طیبه ده که حقانی ډله ده او نورې په دغه سیمه کې ډېرې فعال دي. دوی خپل مالی مرستې د چرته نه ترلاسه کوي، آیا کوم داسې خونه ده چې د ریاست ته مرستو په وجه باندې دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي؟ دا او د دې سره تړلې نورې پوښتنې مو د سرشا په سیمه کې د څېړنکارانو نه کړې دي، یو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
څېړونکي وایي دنیا کې د ټولو ترهګر ډلو د ملا تیر د دې معاش او د دې منبی وي، او دغه رنګ د دې سیمې ترهګر هم د ځان ژوندي ساتلو او ترهګر فعالیتونو لپاره هر وخت پیسو ټکولټونکي وي. او ډیوا راډیو چې د کارپو ډاکټر خادم حسین نه پوښتنه وکړه چې دلته ترهګر ډلې ځان ته د پیسو ټکو بندوبست د کومو ذریعو نه کوي، نو هغه وایي
هغې کې راځي د تختونی کاروبار، هغې کې راځي د نشئی سیزنو کاروبار، هغه کې د گاډو تختولو کاروبار هم موجود دی. دا ډېر معلومی او معروفی خبرې دي، او دې سره چې تاسو تړي معلوم او معروفه خبره هغه ده چې په ډېره لویه سطح باندې د چندی کاروبار لکه لوی اختر کې د سرمنو کاروبار
زیاتې دا ټول خو سرګند دي. البته ځینې داسې ذریعې هم دي چې واضحه نخکاری خو منل شوې دي، لکه ځینې ریاستونه ځینو ډلو سره په پټه کومک کوي، یا کوم ډله چې یو ځای قبضه وکړي نو د هاغه ځای وسایل لکه قیمتي کاڼې، کوئله او تیل د خپل معاش لپاره استعمالوي، او دغه شان عامو جنایتکارانو ته د پناه ورکولو بدل کې دلته د غینې ټیکسونه اخلي. وایي دا ټول کار د بانکونو په ذریعه نه بلکې په ناقانونه طریقه لکه د هونډۍ د کاروبار په ذریعه ترسره کیږي. خود یو بل سیرون کی پروفیسر ڈاکٹر اجاز خٹک نمو چه پختنه وکړه چې حکومت د نیشنل ایکشن پلان شلو نقطو کې یو دا هم و چې د ترهګر تنظیمونو د وسایلو ترلاسه کولو مخه بنیسی، نو آیا په هغه نقطه صحیح کار روان دی؟ نو هغه وایي
ان جی اوز دی چې کلیر کټ هومینیټیرین ان جی اوز دی چې انساني او د ترقی او د تعلیم او دی معاملو کې کار کوي، دی باندې خوده زیات چکس دی، دی باندې زیات تی تی ګرانه کړی دا خدا چې کوم دی عرب او مرب او نادل تنا دی دی خلکو په نوم باندې پیسې راځي، او دا مدرسو په نوم چې راځي او دی بل څه په نوم چې راځي، نو هغه باندې چیکس نشته اسم.
او زیاتې ځینې تنظیمونه د بندیز لګېدو نه پس نوم بدل کی او خپل ذیلي سانګې چې په ظاهر خو د خیر خیګړې کارونه کوي، خو اصلیت کې ترهګر ډلو ته د پیسو رسولو کار کې بوخت وي. او وایي د ترهګرو په ضد فوزي عملیات تر هغه پوره نشي کامیابې دي تر څو چې حکومت د دې د معاشي منبو لارې نوي نیولي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، پښتون کنکشن، پیښور.
یو ورسته سروي یا نظر پوښتنه وایي چې د پاکستان نه افغانستان ته کم کډوال ځي، نو په دې کې یو غټه شمیره د ماشومانو هم ده، کم چې الته د تګ ورسته د ډیر مشکلاتو سره مخ دي، او په خاصه توګه بیا پکې ماشومان جینکې. دغه سروي کې ویل شوی دی چې د دغه ماشومانو جینکو اوس به وخته ودونه کیږي. تفصیلی رپورت په منظر شهید تاسو ته وړاندې کوي.
د سیف د چلډرن ادارې د یوې نوې سروې لخوا په ډاګه شوې چې هغه افغان کډوال ماشومان چې په وروستیو کې له پاکستان څخه راستنه شوي دي، نه خو ښوونځیو ته ځي او نه هم زده کړو ته لاسرسی لري، او له همدې کبله ماشومانو کې ودونو او په ماشومانو د کار کولو خطر ډیر زیات شوی دی. له هغې وروسته چې اسلام آباد دغه پریکړه وکړه چې په پاکستان کې اوسیدونکي غیر قانوني کډوال به له هېواد څخه وباسي، نو دغې سروې خبرداری ورکړې چې پاکستان څخه هر ورځ شاوخوا 3500 کډوال افغانستان ته بیرته لیږل کیږي، کوم چې حالات نور هم کړکېچن کوي. کابل کې د سیف د چلډرن ادارې مشاور بهیر الله ویاړ وایي،
موږ د ماشومانو راتلونکي او هغوی ته مخکېدونکي خطر باندې سخته اندېښنه لرو. که دا حالت دوام ولري نو په خاصه توګه د کمومره جنکو د ودونو خطر به نور هم زیات شي. همداشان په کمومره هلکانو او جنو باندې د کار کولو امکانات زیاتیږي.
د پاکستان حکومت په جون میاشت کې افغان کډوالو باندې فشار نور هم زیات کړ چې که د کال تر اخیره د هېواد څخه ونوزي نو د پاکستان څخه به په زوره وشړل شي. افغانستان کې د شوروي د یرغل پر مهال کال 1990 نه تر 1990 زیاتره افغانان جګړې له کبله په دې مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي او ګاونډي هیوادونو ته لکه پاکستان او ایران ته وتښتي، او هلته د ډېرې مودې لپاره کډوال پاتې شول. خو په وروستیو کې هم د ایران او پاکستان لخوا پر کډوالو د وتلو فشار ډېر زیات شوی دی. د پاکستان حکومتي چارواکي دا تور هم لګوي چې د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ترهګر پردي او د دوی هېواد امنیت یې د لوی ګواښ سره مخ کړی. منازه شهید، واشنگتن ډی سي، دیوا.
دا و د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام. راتلونکې هفته به ستاسو په وړاندې د نوې موضوعاتو سره راځو. تر هغې مو په مخه.
ګرانوردونکو، دا ډیوه ریډیو د کغواړی زموږ د خپرونې بیا وګورئ، نو ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې زموږ د خپرونې او پروګرامونه بیا هم کتای شئ. د سره سره په ویډیو رپورټونو د ډیوه ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې خپل نظر هم شریک کولی شئ. او سوم یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. د عوامي نېشنل ګوند د وژل شوي مشر بشیر احمد بلور د څلورم تلین په مهال نن په پېښور او کراچۍ او دغه شانتې په د پاکستان په نورو برخو کې دستوري شوې دي چې پکې د پارټۍ د نورو وژل شوو غړو قربانیو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې شوې دي. په کراچۍ کې هم یو دستور شوی دی چې پکې د ګوند د سند څانګې مشر سینیټر شاه سید ویلي، پښتانه د یو سازش لاندې وشتل شوي، وژل شوي او حقونه یې وهل شوي دي. په کراچۍ کې شوې دغې دستورې نور حال د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز وړاندې کوي.
په مردان هاوس کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د وژل شوي مشر بشیر احمد بلور د څلورم تلین په مناسبت را جوړې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند د سند څانګې مشر سینیټر شاهي سید وویل، د تیرې یوې مودې نه په ټول پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو او عهدهدارو وژنې شوي، خو د دوی حوصلې ماتې نه کړای شوې. مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي وویل، د عوامي نېشنل ګوند موجوده تحریک باچاهان شروع کړی، دا یو سوچ دی، نه خو ترهګري او نه کوم بل قوت دغه سوچ ختمولی شي.
نو دا یو سلسله ده، د نظریات، د سوچ، د فکر، دا په د شهزاده باندې یا په دې شي نشي ختمېدلی، چون دا یو سوچ دی. د دې واحد حل دا دی چې د دې سوچ سره کوم خلک یو متفق وي او هغه د دې سره کینی خبره وکړي، او موږ د چانن زیاتې نه غواړو. موږ صرف دا غواړو چې په دې ملک کې، په دې صوبه کې، په دې ملک کې چې کوم د پنجابي د بچی حق دی، کوم د سندي د بچی حق دی، کوم د بلوچي دی، هغه حق د پښتون بچی لپاره کار دی.
موږ ول عوامي نېشنل ګوند مشرانو تل د پښتون د حق غوښتنه کړې او هم په دغه خبره وهل شوي او وجل شوي دي. هغه ویل دوی به د خپل حق لپاره روانه مبارزه دوامدار ساتي.
موږ پښتانه ولې در په در خاورې په سر یو؟ ولې زموږ په صوبه کې انډسټري نشته؟ زموږ د ښه ایجوکیشن نشته؟ ولې هیل نشته؟ زما په صوبه کې کمی څه دی؟ د خولې ټول نعمتونه ما سره دي، لیکن هغه باوجود هغه بجلی زما بجلی په پنجاب کې، په کراچۍ کې شته، ما ته په خپله صوبه کې نه ملاویږي. دغه ډسکریمنیشن کوم شوی دی؟ موږ مخالفت دغه کوو، موږ د پاکستان نه کوو، موږ د چا قومیت د پنجابي نه کوو. د پنجابي د بچی حق د پنجابي ته ړومبی میلاو شي، خو کم سے کم زما د بچی حق ته ما ته راخلی شي.
شای سید ویل دی سازش لاندې پښتانه په بدل بدل نومونو وشل شوی او دنیا ته بل مخ کار کړی شوی دی.
بیا داسې یو قوت په پاکستان کې په دنیا کې نشته چې دوی ته مخاونه شي. خو د سازشن مطابق باندې دا خلک تقسیم کړی دی، دا د بلوچستان پښتون دی، دا د پاټا پښتون دی، او دا د خیبر پښتونخوا پښتون دی، بیا په خیبر پښتون دی، دا د سوات دی، دا د سمې دی، دا د چاسری دی، پښتانه تقسیم دی، تقسیم دی. بنیادی شی دا دی چې دا کمزوري کول دی، پر دا سازشونه شوي دي، او دغه ټول نه غټ سازش د پاټا د ټرایبل سره شوی دی چې تر اوسه پورې هغه د تعلیم نه لرې ساتلی دي. او بیا اوس به چې چن تاجک د دنیا د شاګرد راوصل ته دی رکړو، او د فاټا هغه خلک چې دا کوم غیرت لفظ به دا غیرتمند دي، بادر دي، نو پښتانه سره یو دوکه شوی ده. خو لفظ یو ته د غیرت او د بادر ورکړی دی، لیکن دا دوکه ده.
هغه زیات تکړه عوامي نشنل ګوند تل د امن، سوکالی او روغ جوړی خبره کړې ده. دستوری ته د عوامي نشنل ګوند ځای مشرانو ویناوې وکړې. د بشیر بلور او ګوند د ټولو غړو قربانو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې، او په دغه مهال د وجل شو د پاره دعا هم وغوښتل شوه. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو ټی وی، کراچۍ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوی ریډیو باور کوي.
ډیوی په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوی زیدې،
ډیوی پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوی.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی دی، او زموږ د یو ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د بلوچستان په کویټه او کیلا عبدالله ولسوالۍ کې یو وار بیا د پولیو وایرس ښکاره شوی دی، چې له امله چارواکي د ډېر پریشانې سره مخ شوي دي. د وایرس تصدیق په داسې حال کې شوی چې یوازې یو ورځ وړاندې د صوبې په زیاتره برخه کې د پولیو کمپاین سرته رسېدلی دی، او په کویټه او قلعه عبدالله کې به د جمعې په ورځ هم کمپاین روان وي. هم په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ د بلوچستان نه د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین وړاندې کوي.
د بلوچستان په شپږشتو ولسوالیو کې د پولیو ضد روان کال وروستی کمپاین تېره ورځ و پای ته ورسېدی، خو په کوټه، پشین او کیلا عبدالله ولسوالۍ کې به دا کمپاین سبا ورځ هم روان وي. په دې کې د څلېرویشت لکو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. په دې ترڅ کې د کوټې ضلع د روغتیا افیسر ډاکټر شاهجهان پانیزي راته وویل چې د پولیو د ناروغۍ په ضد ډېر سم کار روان دی.
تقریبا اوس په کوټه کې کار ډېر ښه روان دی. داسې خاص اساس ایریم نشته، مطلب خروټ آباد، پښتون آباد، په دې کې موږ ښه کار روان دی. د مخه د ریلیجیس خلک هغه موږ ته سپورټ راکوي، پارټي والا دی هغه مختلف پارټیانې دي هغه موږ سپورټ راکوي. بل د پولیو په افادیت اوس ګرده خبر شو.
د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر شاهجهان زیاته کړه چې د کوټې ضلع و څلور نیم لکو ماشومانو ته به دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي.
د موږ سره اته دېرش یونین کونسل دی، آر یونین کونسل خپل ټارګټ دی، بیا په هغه کې خپل ټیمان دي، سپروایزران دي، هغه کار کوي، بیا آر یو خپل ډیټا او ډی پی سی آر ته مازیګر رکوي، نو دا ګرد سره کلکټ کیږي، ماښام پر هغه باندې میټینګ سره کوي. ستړیو خامخا لږ ډېر راځي، څوک په کوچنیانو ته کترې نه کوي، یا څوک پر کور نه وي، نو هغه ته موږ بیا ورځو کوچنیان ټیمان ورستو، یا څوک داسې په دې لندغه باندې غواړي چې په دې کې څه شي دي، نو هغه موږ وروښي، ډاکټرانې وروښي چې په دې کې دا انګریډینټس دي.
پر دې مهال د یونین کونسل وادت کالنی افیسری د میرمن نبیلا پانیزی وینا وه چې یو ځل بیا د انکاري مندو او پلرو کچه زیاته شوې ده.
صورتحال دا دی، داسې موږ څونه زغرد زغرد کمپین کوو، دغونه زغرد زغرد موږ د ریفیوزل په تعداد کې اضافه کړی. اوس دا بار د موسه په اول ورځ بیا 30 ریفیوزل ریکارډ سل وی ولی اوس دا 13 میاسو تی ور پیلا وکړي، بیا روانه انو بیا موږ کور والا کنوینسو دوی مناو سی بای دا اوس موږ کمپین دی، موږ کوالټی کمپین پدا کو چې ایست دا پولیو وایرس ختم سی، دا یخ سیزنی پدخ کی سی وایرس بدای. اور دویم دا ډیر ډیر زیات موږ ریلیجیس ریفیوزلز ریکارډ سی ودی، هغه دا وی یا دا شیشنه دی، دا په کښنانو کې د کښنی پیدا کوون قوت ختمه یا دارنګ دغه کوي، نو داغه د وجه موږ ډیر ډیر دا ریفیوزل مشکلات مشتبه ډیر دی.
میرمن پانیزی زیاته کړه چې د ویټامین ای د خوراک له وجې ځینې خلک و ماشومان ته د پولیو ضد وڅاڅکو ورکول ته چمتو شوي دي.
دا د ماشومانو لپاره ډېر ګټول دی. ولې کوچنۍ سه پیدا سي تر شپږ میاشتې پورې هغه خو د موشو دی چې هغه کې هغه هر غذا اور ملاوژي کوم څه ته پکار دی. دغه بعد چې د شپږ میاشتې بعد تر دولس میاشتې کوم کوچنۍ دی هغه ته موږ ابي کیپسول ورکوو. وایټامن اې هغه د هغه بعد د یو کازه واخلې تر پنځه کازه څو کوچنیان دي هغه ته موږ ابي کیپسول ورکوو بلو ورته وایي. هغه څه دای د دوی په بدن کې سه کم مدافعت قوت دی هغه ډېر بڑاوه شي. د پولیو علاوه سه دا نور نه جوړیان دي میزل زیاده نور ټول نه جوړیان سه دي د هغه دپاره د دوی په بدن کې طاقت او قوت پیدا کوي او دا ډېر فایده مند شی دی.
بل خواته په کوټه او کلاب عبدالله ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پولیو وایرس پازیټیو ښکاره شوی دی. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز د ویان ظفر بلوچ په وینا چې د جنوري او فروری په میاشت کې به د پولیو ضد دوه دوه کمپاینونه وسی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټه.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو د اوس هم د کویټې وروستو تفتان دا چرته چې د پاکستان او ایران په پوله باندې اوس یو سرحدي دروازه خلاصه شوې ده او په دغه سرحدي دروازه باندې د تګ را تګ په وخت باندې د امنیت انتظام هم شوی دی، سکیورټي کیمرې هم لګېدلې دي. ځای خلک دغه دروازې ته څومره خوشحاله دي او آیا د خلکو په تګ را تګ کې د ستونزو جوړه کړې که تګ را تګ یې آسان کړی؟ تفصیلي رپورټ اورو د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسورنا.
دغه پرانسته د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله 0.7 تپتان باندې وسولا پر سرحدي پوله باندې خوپیه کیمرې د نادرا د کسټم او د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې ایپای لوري یو شمیر دوترونه اوس موجودیت لري. د امنیت خوندي ساتلو لپاره د ملیشیا قواو او د لیویز لوري به هر اړخیز ګامونه اخیستل کېږي. په کوټه کې د بلوچستان د سوداګرانو او د صنایعو د سازمان موسا کاکړ وویل چې د ایران او د پاکستان ترمنځ تجارت د دې صوبې د خلکو لپاره ډیر ګټور کاروبار دی. په زرګونو کورنۍ ته د کار او د روزګار زمینه برابروي. د دلخولي چې په تجارت کې اوس هم یو شمیر خندونه موجودیت لري.
سمو ډیر مسلې دي موږ دروسه په دې سره پر برابرۍ باندې نه سمو خلکو ته ویزه ډیر په تکلیف او دې ته موږ ډیر په اسانۍ زمر د ویزې شل پنځه ویزره تر دې زور پیسان دي د ته په درې زره په څلور زره دا موږ او پاکي ګورمنټ هم دا د کړی دي.
د بلوچستان د سوداګرۍ او د صنایعو د سازمان مرستیال مشر اختر محمد بیا وویل چې د کسټم او د نورو حکومتي چارواکو له لوري د بډو رشوتونو له سبب څخه د سیمه ییز خلکو او تجارت ته ډیر زیان رسیدلی دی.
د تجارت دغه سرحدي پوله چې د ایران او د پاکستان کم بزنس دی چې ایران څه شی پاکستان موږ وراسته وو ایران یې نه پرېږدي. ایران چې هر شی راستی د پاکستان خلک یې ملاو کړي دي. دا یې د چمبر خلک دغه مالونه راوړي او دغه پاکستان ته نقصان هم رسوي او د پاکستان یو شی هم ایران نه پرېږدي. اوس چاولي دي ایران چې خپل سیزن ورسي دوی چاولي هلته بندې کې نه پرېږدي د پاکستان ده. او پروت دي زموږ بلوچستان 75% پروت دي او د بلوچستان اوبه ولاړې کښته او د بلوچستان کې اوبه نسته. بجلی 15 غنټې د په ډیزل خلکو سیب راکاج. ایران دغه سیب را روان دي په دغه پاکستان کې د کیج زمر ذمہ دار ته کریټ په کور څلور سو خرچه کې چويسي. د ایران هغه را روان دي نه د پاکستان ګورمنټ څخه پراخي او نه بل څوک پراخ. د دای چمبر کسان کې ملاو دي دغه چمبر کسان دغه سیب راوړي دغه نقصان څه صرف شل ټوټل لس شل کسان دي دا ګر دغه چلی.
اختر محمد وویل چې کله زموږ ټرکونه و ایران ته داخل شي نو پر هر یو کیلومتر باندې له دوی څخه په ډالرو کې مالیه اخیستل کېږي. لکن د ایران ټرکونه تر اسلام آباد پورې ځي. تاجران وی 0.7 تپتان باندې د حکومت له لوري د دوی د مالونو د خوندي ساتلو لپاره د سرپنا ځایونه نه جوړ شوي. پاکستان ته دا وخت وریجي مالټې د کنجکو اجازه سته. له ایران څخه تر سل زیات مواد دلته راوړل کېږي چې په هغه کې دوایانې له پلاستیک څخه جوړ مواد، ایرانی خوراکي مواد، ایرانی پټرول، ګریس، وچه میوه، کاد او نور یو شمیر میوې شامل دي. د ایران او د پاکستان ترمنځ 900 کیلومتره اوږده پوله پرته ده. پر دغه سرحدي پوله باندې د مخدره موادو او بشري قاچاق هم ترسره کېږي. ایران په تیرو وختو کې تور لګوي چې ورپکې ډلې د پاکستان خاوره د دوی په ضد باندې کاروي. د دوی له خولې چې ورانکاران راځي په سیستان بلوچستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټلویزیون، کوټه.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے او زمگا دا یو ساتہ خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نن خپنی غدوام لري. افغان صدر اشرف غنی نن یو ځل بیا ویلی د افغان طالبانو سره د سولې د خبرونو علاوه بل څه منلو ته تیار نه دی. د صدر وایي دوا خان مینپال ویلی د ملګرو ملتونو د تور فهرست نه د طالب مشرانو د نمونو لری کولو کار به هم د افغان حکومت په وینا کوي. هم په دې باندې نور حال د ډیو ریډیو خبریال اکمل روان وړاندې کوي.
د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال دی وسلوالو طالبانو د هغو څرګندونو په اړه تون خبرګون خودلې چې ویلې دي د امریکا متحده ایالاتو سره د افغانستان په اړه د سولې خبرې کول غواړي. دوا خان مینپال ویلې د سولې د خبرو یو ځینی سرچینه افغان حکومت دی او کچېری وسلوال طالبان غواړي د سولې په پروسه کې شامل شي په مستقیمه توګه د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د هغوی د مشرانو د نمونو د استلواک افغان حکومت لري. د افغانستان د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو مرستیال محمد اسماعیل کسمیار وویل که وسلوال طالبان د سولې مذاکرات پیل کول غواړي له وړاندیزونو او شرطونو له ایښودو پرته دی د امریکا پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي. بلخوا دی سیاسی چارو شنونکی عبدالکبیر انجبر وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې سولې ته ژمن نه دي او د امریکا متحده ایالاتو ته د طالبانو د سولې د خبرو وړاندیز او شرطونه یې خودل پر نړیوالو د هغوی د رسمیت پیژندلو یوه هڅه ده. دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د امریکا متحده ایالاتو سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی او ویلي دي که امریکا د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه د هغوی د مشرانو نومونه لري کړي دوی چمتو دي چې له واشنگتن سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
ګران اردوونکو کتونکو، اوس وخت شوی سیمه ایز اونړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای نوی منتخب صدر ښاغلی ټرمپ مایکل فلین خپل راتلونکي حکومت کې د قومي سلامتیا صلاحکار مقرر کړی دی. مایکل فلین په کال 2013 کې افغانستان کې د مخبره ستر چارواکی و. د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ اوسوس چاپ کړی خپل یو رپورت کې په مایکل فلین تور پورې کړی دی چې د په کال 2013 کې افغانستان کې د پاکستان په شمول د نورو خارجي ملکونو د مخبره افسرانو له افغانستان کې د امریکای د مخبرې د ادارې د سی آی ای د سرګرمو په بابلا ډیر اهم معلومات ورکړي وو. نن د امریکای آنلاین خریدونکو اخبار او مجلې فارن پالیسی د واشنگتن پوسټ پر رپورټ د نامتو لیکوال د مایکل کوګلمن یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته مایکل فلین ته د پاکستان مسله پرته ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې مایکل فلین باندې لګیدلی دا تورونه رښتیا او قتل چې د افغانستان کې په امریکنو فوزونو د خونړو حملو زموار د حقانی نتورک په باب له د سی آی ای ډیر اهم معلومات د پاکستان د مخبره ادارې ایسای ته ورکړی دي. نو دا د پاکستان ایسای سره د حقانی نتورک د اړیکو ساتلو د تورونو نه هم زیات سنگین دي. فارن پالیسی لیکي چې دلته دا تورونه د دې خطرناک صورتحال په لور اشاره کوي چې په ایشیا کې د امریکای د سلامتیا چارواکي او تر هغه سره رابطې لري چې هم امریکایان هدف کوي. پاکستان اگر که امریکای سره د سلامتیا په ډیرو معاملو کې ملګرتیا کوي، د القاعده د اهم سټو په نیو کې ورسره منډه کړې ده او افغانستان کې پرتو نیټو فوزونو ته د خپل لارو نه د هر قسمه سازو سامان رسولو اجازت ورکړې ده. خو بیا هم ځینې هغه تر هغه ګوندونه د امریکای د گزار نه بچ ساتلی دي کم چې پاکستان د هندوستان د پیزوانی ساتلو د پاره د خپل لمن لاندې پټ ساتلی دي. په دې کې یو ګوند حقانی نتورک هم دی. فارن پالیسی نور لیکي چې د امریکای او پاکستان بې خوند تعلقات د امریکای د خارجه پالیسۍ د اغه یو شمیر مسلو ځینې یو مسله ده چې ښاغلی ټرمپ به ورسره را روان ورځو کې مخ کیږي. د مثال په توګه افغانستان کې د امریکنو فوزونو د ساتلو معامله ده چې له سبب د افغان فوزونو استقامت په ځای دی. خو بلخوا د دې امریکنو فوزونو افغانستان کې موجودګي طالبانو له د خپل دې دلیل په حق او د جایزه ګرځولو موقع ورکوي چې تر هغې به وسله نه غورځوي تر څو چې اخیری خارجي فوجي هم د افغانستان نه وته نیوي. فارن پالیسی زیاتی چې خاغلی ټرمپ د انتخابونو ګټلو ورستو د افغانستان او د پاکستان په حق له خله چپ ساتلې ده. هر کله چې د خاغلی ټرمپ آینده وزیر دفاع جیمز میتیس او د قومي سلامتیا سلاکار د مایکل فلین د پاره هم د امریکای د تاریخ اوږد افغان جنگ سنوي خبره نه ده، ځکه چې د دواړو اعلی چارواکو د خپلو سرکاري فوجي منصبونو لوی وخت په افغانستان کې تیر کړی دی. مضمون زیاتی چې امریکای نه بیا د یو لوی ملک جوړولو ناره وهونکو خاغلی ټرمپ ممکنه ده چې په خارج کې زیات ځان گیر نکی او د پاکستان په باب له خوی خخ کار ټویټ پیغام کې ویلی دي چې پاکستان د امریکای دوست نه دی. خو د دې دا مطلب هم نشو چې خاغلی ټرمپ به په دغه سیمه مکمل سترګې پټې وساتي. دا خبره دی یادوي چې خاغلی ټرمپ په کال 2011 کې یو ځل ویلی چې دی پاکستانیانو سره مینه لري. فارن پالیسی نور لیکي چې تیره میاشت میا نواز شریف سره په ټلیفون د خاغلی ټرمپ خبرې اگر که پس خاص موضوع نوی خو دینه د خاغلی ټرمپ د پاکستان د پاره د مینی محبت د لرلو سرګندونه کیږي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې افغانستان او پاکستان سیمه کې داسې ډېرې مسلې شته چې خاغلی ټرمپ ته پرتی دي، خو غالب ګمان کیږي چې خاغلی ټرمپ به زیات پام دغه سیمه کې د ترهګرۍ مسلې ته ګرځي. پاکستان کې د قطبي وزیرستان د فوزي عملیاتو له سببه د ترهګرۍ لوی واقعیت کم شوي دي، خو اوس هم پکې ډېرې خونړۍ حملې کیږي، ځکه چې دولت اسلامي پاکستان او افغانستان کې سر راپورته کړی دی او په سیمه کې د یو لوی جنگي طاقت جوړېدو په تکل کې دی. همدغه وجه ده چې د طالبانو ډېر مشران کابل حکومت سره د ډزبندۍ کولو او په شریکه دولت اسلامیه ته د کېوتو په تجویزونو غور کوي.
ګران اردوونکو، دا ډیوه ریډیو ده. پاکستان وایي د افغانستان په شمول د سیمې امن او ثبات په سر به د پاکستان، روس او چین ترمنځ د روانې میاشتې په 28مه نیټه کې دونکو درې هیوادیزه غونډه کې ګډون کوي. د خارجه دفتر وایي نفیس زکریان اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودري به په دغه غونډه کې د پاکستان مشري کوي. په دغه غونډه کې به په کومو خبرو بحث کیږي؟ د افغانستان په اړه یا د سیمې په اړه چې کومې مهمې مسلې دي په هغې به دغه هیوادونه کمې خبرې کوي. تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریالې رابع پیرنه.
په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا ویل
پاکستان ډز ناٹ الاو اټس ټریټری ټو بی یوزډ فار اټیکس اگینست انی اذر کانټری.
پاکستان ته یو هیواد په زیات هم خپل مځکه استعمالولو ته نه پریږدي او دا خبره یې هم څو ځله کړې ده چې د تراګرو ډلو په زیات عملیات ته سفر بغیر کیږي. د تراګرو ډلو په زیات د پولې ته اړخته کامیاب عملیات روان دي هم دغه سبب دی چې پر پولو امن قائم کړی شوی دی. په تیرو ورځو کې د امریکا د دفاع ادارې پینټاګان لاړخه کانګرس ته وړاندې کړل شوي رپورټ کې ویل شوي وو چې طالبان او حقانی ډلې په پاکستان کې پړځای نه لري. رپورټ کې دا هم ویل شوي وو چې پاک افغان پولو سیمې د دغه ډلو په ناګهاني پاتې شوي دي چې پکې طالبان، القاعده، حقانی شبکه، لشکر طیبه، داعش، تحریک طالبان پاکستان او ازبک اسلامي تحریک شامل دي چې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې د امن او استحکام لپاره ګواښ دي او په افغانستان کې موجود افغان امریکایي او اتحادي ځواکونو لپاره چیلنج دي. خو بل پلو ته پاکستان دا هر څه بیان بازی څخه زیات څه ونه ګرځولو.
This is more of rhetoric than anything else. Afghanistan is infested with most terrorist organizations due to the instability there, which has created space for these terrorist elements.
افغانستان کې د غیر استحکام لوجي دغه تراګری ډلې دلته وجود لري او دغه غیر استحکام د دغه تراګرو عناصر لپاره ځای جوړ کړی دی چې یو حقیقت دی. د طالبانو سره د رابطو او د خبرو لپاره د تیارولو د هڅو په اړه د یو پښتنې په جواب کې نفی زکریا وویل چې په افغانستان کې امن او استحکام د ټولې سیمې او د پاکستان په ګټه دی.
in bringing the warring factions on the negotiating table.
پاکستان په مازی کې هم وسلواله ډلې د خبرو لپاره تیارولو کې مثبت کردار لوبولې دي او اوس هم دغه اراده موجوده ده. نو کله چې دغه جنگونکي ډلې خبرو لپاره راوستو کې زموږ د مرستي ضرورت وو نو خپل کردار لوبوو. تیر ورځ سلاکار سرتاج عزیز هم د سېنات قائمه کمیټه ته بریفینګ کې ویلي وو چې طالبان او حقانی ډلې باندې په افغانستان کې د تندروي ختمولو ځخ کړي او دا چې په افغانستان کې امن او استحکام غواړي چې پاکستان په ګټه دی. خو بل پلو ته افغانستان هلته د تاوتریخوالي سیمواره پاکستان ګرځوي او خپل افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر ورځو کې د آسیا د زړه د غونډې په محل امرتسر کې ویلي وو چې کچري پاکستان دغه ډلو مرسته ونه کړي نو دوی په افغانستان کې یو میاشت هم جنگ جاری نسی ساتلی. په افغانستان کې د امن پر معامله اوس روس هم خپل کردار لوبولو اراده څرګنده کړې ده او د خبرو لپاره د چین او د پاکستان استازي روسیا ته غوښتي دي. د خبرې چې د روانې میاشتې په 28 نیټه په روس کې کیږي پخلای د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا هم خپل خبري غونډه کې وکړو. په دغه غونډه کې به د پاکستان لاړخه د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري ګډون کوي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی فور ریډیو اسلام آباد.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی ور ډی دماوش تاسو په نږدې ورځو کې چرته شالونه د پاکستان نه راغوښتي کنه؟
بالکل شیب د پاکستان شالونه خو بیا ډیر مشهور دي او ډیر خوشبل کیږي. ډیزاینونه ډیر ښه ښهسته ګلونه یې په
پاکستان کې بیا مشهور شالونه لوپټې د کوم ځای دي؟
سلامپور.
سلامپور سلامپور سواد کې دی. ګران اردوونکو د خیبر پښتونخوا دغه سیمه چې د خپل سلګری او قدرت او سند لپاره په ګرد نړۍ کې شهرت لري خو په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ د لاسه د غلطه کیو خو د عام خلکو ژوند د مشکل سره مخ شوی او د سلګرۍ سند تباه شوی. ځایي کاروبارونه چې په کې د سلامپور د شالونو جوړولو دغه ځایي سند چې کوم دی هغه هم اغېزمن شوی. د ډیور ریډیو خبریال فیاض ظفر سلامپور ته تللی دی او کتلی دی چې دغلته دغه د شالونو جوړولو تجارت بیرته خپل لار روان شوی کنه. راځي چې واورو.
د سواد د اسلام پور کلی ګرم صادره شړۍ واسکټې او پکولونه په ټوله نړۍ کې مشهور دي. اسلام پور چې زوړنومې سلام پور کلی وو د سواد سرخار منګورې نه په 2 کیلومتره فاصله باندې پروت دی. د اسلام پور کلی ټول آبادی 1000 ده او د آبادی کې 80% خلک د ګرمو صادرو یا د شالونو جوړولو کار کوي. د صادرو د روزګار سره وابسته فضل ګل ماوي چې دا کاروبار دی کړي کې دا غوي د پلار نکاح د وخت نه را روان دي.
جدا خو زمون پلار نکاح نکونو پورې خو زمون یاد شي کړی دي په پلاونه دی یاد خو زمانه شي دي وسنه نه دي. دا جدي وړای نه تیاریږي لیلون نوم تیاریږي د وړای نوم تیاریږي د تار نوم تیاریږي مختلف دغه
اسلام پور کلی کی جوڑی دن کی گرم صدر دا پاکستان نه علاوہ افغانستان، روس، امریکا، یورپ او نورو هغه ملکونه چې خنی پکې ډیر وی توڑے کیږي. اسلام پور کلی کی دا 15000 خوشا کڑے یا د صدرو جوړولو د مشینونه دي. اسلام پور کلی کی هر ورځ د 15 نه تر 14000 پورې دا بیلابل کوالټی صدرې تیاریږي او د یو صدر بای د 1500 روپو نه والا تر 3000 روپو پورې ده. په دغه حساب په اسلام پور کې روزانه د 8 کروڑ او د میاشتې د 2.5 کروڑ روپو خواوشا صادرې جوړیږي. د اسلام پور د کلی او د دې کاروبار سره وابسته خلکو شمیره د 3000 نه زیاته ده.
د اسلام پور یا د اسلام پور شړی او پکول ته د جمی دشمن ویلې کیږي او دلته ته دې کې خاصیت دا ده چې په دې کې د ټولو نه نری صادرې چسپکی او د ټولو نه زیاتې ګرمي وي.
د اسلام پور په کلی کې د دې صنعت لګبله ډیر روزګار دی او د اسلام پور د کلی په حق له مشهور ده چې د اسلام پور کلی کې بیکار خلک خوشته خو بیروزګاره پکې نشته. د اسلام پور یو دکاندار عمر اساق وایي چې دا غوی په دکان کې د بلابل نمبرو ګرمې صادرې میلاویږي.
موږ سره خو د لوکل پکړې باندې کم رغیږي دي ته 48 نمبر وای، 52 نمبر، 64، 72 خودرنګي او وړین سازري دا ټول دلته خپل تیاریږي. لیډیز شالونم تیاریږي په دې کم کوالټي چې ما تاسو ته ویل کې 48 کم تیاریږي.
د اسلام پور کلی جوړ شوی صادرې د نوم په ځای په نمبرو باندې پیژندلې کیږي. د اسلام پور کلی ته د ننوتو سره هر حلق ته رنگارنګ صادرې او شالونه په نظر راځي او په هر دویم ودانۍ کې د صادرو جوړېدو کار روان وي. اسلام پور کلی کې یو وړوکی بازارګې دی چې پکې خوښه شپېته دوکانونه دي او د دوکانونو کې هر وخت د ګرم صادرو، شالونو، پکولونو، واسکټو د خریدارو ګڼه ګڼه په نظر راځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویژن، اسلام پور، سوات.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو ټی وی دی او د اسلام پور وروستو زو هری پور ته قدرمن اردوونکو د خیبر پختونخوا هری پور سیمه هغه علاقه ده چېرته چې زیاتره خلکو به دا خیال وي چې دغلط پښتانه کم اوسیږي خو دغه د پښتنو سیمه د پښتانه پکې ژوند کې دغلته ډیر قدرتي ښایست نه ډک غرونه سندونه هم شته دی. خلک سیل له هم زی د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي هم په سیل باندې روان شوی دی. وایي چې نن د په هری پور کې یو داسې ځای د تلی چېرته چې د سیلګرو د پاره د ناستې یو ځای ریزارټ جوړ شوی دی. راځئ چې وګورو چې دا څنګه ځای دی او څومره خلک دلته راځي.
زه دغه وخت د اسلام آباد کوم مضافات دي چې هغه ته د منیکو وایي، دغه سبا د بیا پیرسو هوا راځي چې د هری پور یعنی صبح خیبر پښتونخوا لور ته کوم سړک روان دی، هغه طرف ته دلته پر غرو پر سر باندې یو ځای جوړ دی چې هغه ته هایلینډ ریسورټ ویل کیږي. دغه هایلینډ ریسورټ زه دا وخت موجود یم، دا وخت دلته لیدل کیږي. داسې دغه طرف ته تر ته وګوره څنګه ځای جوړ دی، څنګه ځنګلونه دي، او دې طرف ته بیا دلته هوټل جوړ دی، کښته دې طرف ته هغه طرف ته بیا هوټل جوړ دی. او دوی وګوره د قدرت کوم ښکلا چې دغه دلته په دغه ځای کې ډېر ښه لیدل کیږي. که څه هم خلک چې دي د مری لوري ته ډېر زیات دې توجه وي، مری خواته ځي، نتیا ګلی خواته ځي، خو دغه ځای هم د مری او د نتیا ګلی نه څه کم نه دی. دلته چې دغه دي خلکو ته نه معلومیږي دغه ځای، بیا هم کم خلک ته معلومیږي هغه راځي د دغه ځای په شوق باندې دلته راځي په دغه ځای ته دغه ځای دلته لیدو دپاره. ډېره ښه قدرتي فضا ده په دغه ځای کې. سیلګر څه کوم ورته وایي هغه دلته ډېر په لوی تعداد کې راځي.
زما نوم هغه عبید دی. دا ځای آیرلینډ ریسورټ دی، دا د هری پور او بلکې د خیبر پښتونخوا حصه ده. شپږ میاشتې مخکې زه راغلی ولم، دا انډر کنسټرکشن و، پر دې باندې کار شروع و. دا کم سړی چې دا ځای ټاکلی دی دا وایي چې دا زه یو منی مری جوړوم، نو د ده په حساب د ده په اندازې ډېر ښایسته ځای ټاکلی دی او ډېر ښه ځای جوړ کړی دی.
زما نوم انجینیر محمد وایر اڅکزی دی. زه د کویټ سره راغلی یم. دلته زه په اول ځل راغلی یم. زما دوستان دلته هغه عبید مخکې د دې وړاندې راغلی، نو دې چې لیده وویل چې درته چکر در کوم، هغه ځای ډېر ښه د کتلو وړ ځای دی. دلته چې موږ راغلو دا ځای موږ ته ډېر خوند راکړي. زکه چې دلته هر طرف ته شنګشتیا ده، غرونه شنه دي او هوایا سړه ده. دا خلق د متبادل د مریب متبادل په طور باندې هم ما ته داسې خوند راکوي چې خلق به دا د مری د متبادل په ذریعه باندې جوړ کړي. خو دې سړي دلته ډېرې غټې هلې ځلې کړي دي، روډ یې خپل راخېژولې دي. د حکومت هېڅ دغه فکر نشته، ډېر د خوند ځای دي. موږ چې هر څوک د دې اباده که اسلام آباد ته راسو نو د دې ځای راتګ به هر وخت زموږ په پروګرام کې شامل وي.
خو ویل کېږي دغه سکم پوینټ دی دا په صبح خیبر پښتونخوا کې دی، خو دغه ځای ته سکمه طریقې دا وخت ورکړی دی. دا یو ځایي یو کس دلته ورکړی دی چې هغوی دغه ځای جوړ کړی دی د عوام د تفریح دپاره، د عوام د میلو دپاره په دغه ځای کې جوړ کړی دی. او دلته چې دی واوره هم ډېر په لوی مقدار کې کېږي په دغه ځای کې، د واورې ډېر ښې نظارې دلته کتل کېږي. خو که څه هم د خلکو څه پټ دی، خو بیا هم که موږ ورته وګورو د قدرت ښکلا په دغه ځای کې ډېره ښه لیدل کېږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ٹی وی هایلینډ، هریپور.
ګران اردوونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی د یو ساعته خبری خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. تکنیکی اړخته موږ سره ټیم کې مرستې کولې پروډوسر وو کلیم افضل، انجینران وو سدریک او ټیان. هم دې سره د خپرونې وخت پای ته رسی. زه محوش جلیل سره د خپل همکار شعیب زاده تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.